سیدی صاحب، تاسو به اوریدلی چې د افغانستان حکومت د امریکای سفیر په کابل کې ورغوښته ده چې د جیمز ډابنز د خبرو په برخه کې ترینه پوښتنه وکړي، چې هغوی وضاحت ورکړي، ځکه د څو ورځې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې همدا اوس لا کورنۍ جنگ روان دی. د دې په مقابل کې د ښاغلي کرزي نطاق ایمل فیضي ویلي وو چې که چیرې په افغانستان کې کورنۍ جنگ روان وي، نو امریکایان د افغانستان په کورنۍ جنگ کې څه کوي. دوی خو دا تیرو لسو کلونو کې دا خبره کوله چې په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کوي. تاسې دغه مسله څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا د امریکا په دریځ کې کوم تغییر راغلی دی او که څنګه؟
مننه. دا مسئله مختلف ابعاد لري. واقعیت د خبرې دا دی چې د افغانستان مسئله نړیواله مسئله ده، په دې ارتباط باندې چې د نړیوال تروریزم سره د جګړې په ارتباط باندې په افغانستان کې راتک شوی دی د نړیوالې ټولنې. دا چې اوس یا په وروستیو کلونو کې همسایګانو د هغو په جمله کې پاکستان وتوانېدل یا توانېږي چې دا جګړه په طرف د کورنۍ جګړې ته انکشاف ورکړي، او یا سلسله نورو عوامل زه فکر کوم چې دا بغیر عادلانه خبري د افغانستان مسأله او مشکل او د افغانستان امنیت د نړۍ امنیت دی. او په دې ارتباط باندې که چېرته بعضې سیاستمدارانو د امریکي یا د نړیوالې ټولنې غلط فهمي شوي وي او د مسالې د عمق نه بې خبري، زه فکر کوم دا به غلط فهم د مسالې د افغانستان مشکل نړیوال مشکل دی او د افغانستان امنیت د نړۍ د امنیت سره ارتباط لري او د تروریزم سره د مقابلې په ارتباط باندې زه فکر کوم دا خبره په کلکه لرله او لري.
د افغانستان او امریکې ترمنځ د ستراتیژیک تړون په برخه کې له یو څه مودې راهیسې خبرې روانې دي، او مطبوعاتو کې داسې تبصرې هم راځي چې د افغانستان حکومت په لوی لاس یو څه داسې کارونه کوي چې د دغه تړون لاسلیک کول وځنډوي. دلیل دا ده چې ښاغلي کرزي حکومت وایي چې د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره چې کله کارونه بشپړ شي باید یوه دودیزه لویه جرګه راوغوښتل سي، په داسې حال کې چې انتخابي ولسی جرګه او د مشرانو جرګه موجوده ده. تاسې دا څه ډول ارزیابي کوئ چې آیا رښتیا هم دلته نور مقاصد موجود دي، او که همدا مسله ده چې د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره حکومت باید یو څه امتیازات له امریکانو واخلي؟
مطمئنا دا مسئله هم مختلف ابعاد لري. حکومت کولای شي د خپلو کارو د سنبالولو دپاره مختلف مشورې وکړي، اما د اساسي قانون له لحاظه داسې دودیزه مشوره د هغه تصامیم وجیبوي په اصطلاح صلاحیتونه نه لري. په قانون اساسي کې داسې دودیزه لویه جرګه اصلا نه ده پیش بینی شوې. مطمئنا هماغه چې تاسو هم وویلي دلته د لویې جرګې په قانون اساسي کې تعریف شوی دی، اما په تاسف سره باید ووایم چې د افغانستان په خارجي سیاست کې یو سلسله امور هغه لازم چوکاټ ته نه دي غورځېدلي دي چې په ډېرو مواردو کې د شخصي سلیقو په اساس باندې د وطن منافع او مسالې په اصطلاح په قمار کې اچول کېږي. زه فکر کوم په دې قسمت کې هم داسې خلاګانې شته دي. دا چې هلته او دلته د امتیاز خبره هم مطرح کیږي، بیا هم د پرنسپل له لحاظه او د دولت داری له لحاظه د افغانستان د منافع او د مصالحو په خطر کې اچول دي. واقعا په دې مورد کې د افغاني جانب نه او په بعضو مواردو کې د متقابل جانب نه کوم بدی ګان شته دي چې د تاسف وړ ده، او په دې مورد کې باید د افغانستان امنیت په ارتباط باندې فکر وشي، د افغانستان په آینده باندې فکر وشي، او د افغانستان په موقعیت باندې په سیمه کې خصوصا د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې. زه په دې مورد کې داسې اقدامات چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان امنیت په خطر کې وغورځيږي د تاسف وړګنما
او باید ته خاصه پاملرنه وشي. سیدی صاحب، که په دې خبره د لږ نور وضاحت لپاره بیرته راتاوسو، تاسې په نظر باندې آیا دغه موجوده منتخبه ولسی جرګه او د مشرانو جرګه صلاحیت او وړتیا لري چې دغه ډول ستراتیژیک تړونونه ښاغلی کرزی ورولیږي، هغوی منظور کړي یا نامنظور کړي، مقصد بحث پې وکړي، په دغه برخه کې په مشخص ډول تاسو څه نظر لرئ؟
د پروسیجر لحاظه نړیوال قوانین داسې حکم کوي چې بین المللي قراردادونه بلاترال یا د ډېرو هیوادو ترمنځ دو جانبه او یاسي جانبه د یو دولت د اول شخص لخوا نه امضا کیږي. مطمئنا مقدماتي تفاهمات شوي وي، دا امضا شوی سند بیا د دواړو خواوو پارلمانو ته لیږل کیږي او د دواړو خواوو پارلمانونه هغه راتیفیکیشن کوي او د راتیفیکیشن نه وروسته هغه اعتبار لري.